یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي. وخت په کابل کې د ورځې 12 بجې شوې. له ازادي راډیو نه روانه یو ساعت خبرونه ته مو زه محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شوراوي د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ ملاقاتونه مذاکرات نه بلکې د سولې د خبرو اترو لپاره د اسانتیاو برابرول دي. د شان تیره هم راپور لرو چې د اروزګان سیمه چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو ټولې سرچینې وچې کړې دي. نور مطالب او موضوع هم شته. نور بس ته اونیس پروگرام هم د خبرونه په اوږدو کې اوري. خو له دې هر څه د مخه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه درته سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د سولې ولسی حرکت غړي وای چې تر اوسه د پاکستان کوم مقام ورسره نه دی کتلی. د کندهار چارواکي وای هغه پولیس نیولې چې خپل څلور همکاران یې وژلي و. د اسرائیل پوز وای په سلګونو فعالان یې ژغورلی دي. په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د سولې د ولسی حرکت د غړیو پرلاتې تحسن نن لسمې ورځې ته ورسېد. دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه د پاکستان د سفارت کوم استازي له دوی سره نه دی کتلي.
تر اوسه پورې پاکستانی چارواکو موږ ته جواب نه دی راکړی او نه هم له هغوی سره زموږ د پوښتنو جوابونه سته، ځکه چې په 40 کلنه موده کې همدا پاکستان دی چې په افغان خاورې او په افغان ولس کې لاسوهنه کوي او تر اوسه پورې له دغه چارې څخه خلاص نه دی اخیستی.
دغه حرکت تر دې مخکې د روسي او امریکا د سفارتونو دغه راز په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د دفتر مخې ته دغه ډول پرلات کړی و. دغه حرکت وایي د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو له لارې د هغوی له ولسونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. د کندهار امنیتي مسؤولان وایي هغه پولیس نیولی چې د خپلو څلورو همکارانو په وژنه تورن دی. د دوی په خبره دغه پولیس سرتیري وړمه شپه د کندهار د جړې ولسوالۍ د تانګۍ درې په یوه پوسته کې خپل څلور پولیس همکاران وژلي و. د پولیسو ویان څارن زیادرانی ازادي راډیو ته ویل چې د سید نعیم په نوم دغه پولیس په میوند ولسوالۍ کې د تیښتې پر مهال نیول سوی. شغلی درانای وای شهید غ پولیس به دروانی فشارونو لکبل خپل همکاران وجلی وی. تر دې وړاندې هم په کندهار کې د تورته څو پیښې سوي. خدا اول ورده چې د داسې و برید عامل نیول کیږي. په اورزګان ولایت کې د ملي اردو مسولان وای چې په دوو پیښو کې دوه افراطي وسلوال وجل سوي او اته تنه نور ټپیان سوي دي. د ملي اردو د تلری می په لیلوا د عامه اړیکو مسول جان خان نصرتینن ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښې په تیرو تلروشتو ساتونو کې سوي.
د چوری ولسوالی په ساحاتو کې یو تراګر ووژل شو او څلور تراګر ټپیان شول او همدارنګه د وطن دښمنانو د دیراوت په ولسوالی کې چې د کندکی اول په پرسونل باندې بریدونه وکړل چې په نتیجه کې یو تراګر ووژل شو او څلور تراګر ټپیان شول.
شغلی نصرتی وایي په تیرو څلور ورځو ساتونو کې وسلولو طالبانو د ملي اردو پر یوه پوځي اډه هم حمله کړې وه چې په شا تمبول سوې ده. وسلولو طالبانو تر اوسه د دغو پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا به د سل کې ده چې څو ورځې مخکې د اروزګان امنیتي چارواکو ویلي وه چې ډېر ژر به د چوری ولسوالۍ لاره چې له تیرو دوو کلونو راهیسې تړلې ده پرانیزي. د اسرائیل پوز وای په ورستیو کې د سوریې د یو رضاکار مدني سازمان غړي ژغورلی دي. رسنۍ د دغه سازمان رضاکارانو ته د سپینو خولیو لرونکي اصطلاح کاروي. دغه کسان او د هغوی د کورنۍ غړي د ګولان غونډیو ته څیرمه له یوې ناکرارې سرحدي سیمې ژغورل سوي او بیا ګاونډي هیواد اردن ته لېږدول سوي دي. نننی اعلان د اول وار لپاره د سوریې په کورنۍ جګړه کې د اسرائیل ښکېلتیا ښیي. د اسرائیل پوز په ټویټر کې لیکلي دغه ملکیان د سوریې په جنوب کې له یوې جنګي ساحې د دوی ژوند ته د ورپیښ ګواښ له کبله بلې سیمې ته ایستل سوي دي. پوز دغه اقدام استثنایي بشري اقدام بللی دی. د اسرائیل پوز راپور ورکړی چې 800 کسان اردن ته لېږدول سوي چې له هغه ځایه به بریتانیا، جرمني، کاناډا ته سفر کوي. د سپینو خولیو لرونکي رضاکاران له 2013 کال راهیسې د یاغانو تر ولکې لاندې له سیمو د ملکیانو د ژغورنې لپاره کار کوي. د منځنی آسیا د څو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران وایي موافقه یې کړې چې د نړیوال تروریزم او مذهبي افراطیت په وړاندې مبارزه کې به خپله همکاري زیاتوي. د راپورونو پر اساس د قرغیزستان، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان او ترکمنستان لوړ پوړي ډیپلوماتان د قرغیزستان په ساحلي ښار چالپون اتا کې سره راټول شوي وو. د شمې پر اساس په یو شریک اعلامیه کې دغو هیوادونو استازو ویلي چې د نړیوالې ترهګرۍ او سخت دریځۍ، د نشي موادو د قاچاق، تنظیم شوي جرمونو او سیمه ییزو ستونزو په وړاندې به خپل هڅې سره تنظیموي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کامیلوف په دې غونډه کې د منځنۍ آسیا له چارواکو غوښتنه وکړه چې په هغه سیمه ییزه اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي چې په اکتوبر میاشت کې جوړیږي. د قرغیزستان په غونډه کې د قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو او د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ګډون کړی وو. او د امریکا متحده ایالاتونو د هوایي ځواک یوې جنګي جټ الوتکې په نیوجرسي ایالت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګولف شخصي تفریح ځای ته نږدې د یوې وړې الوتکې مخه ونیوله. د امریکا د هوایي ځواک د ټولي قمندانۍ د شنبې په ماښام ویل چې وروسته له هغې چې دا وړه الوتکه له سیمې بل لوري ته رهنمایي سوه، د نیوجرسي په پیټس ټاون په یوه هوایي ډګر کې له کومې پیښې پرته پر مځکه کښېناسته. د راپورونو پر اساس پولیسو په سیمه کې د الوتکې له پیلوټ سره کتلي دي. ولسمشر ټرمپ د پیښې پر مهال په نیوجرسي کې وټاکل شوی چې نن بیرته واشنګټن ته ستون شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعاتو او مسایل لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ ملاقاتونه مذاکرات نه بلکې د سولې د خبرو اترو لپاره د اسانتیاو برابرول دي.
خو مهم دا ده چې د افغانستان مذاکرات تر افغانستان مالکیت ده او هیڅ څوک د افغانستان د مذاکرات لپاره نمایندګي نشي کولای بجز په خپل افغانان او د افغانستان حکومت او د افغانستان د سولې پروسې رهبري.
لړمو د ولسی جرګې له یو استاد سره مرکه هم کړې ده چې ورسته به تاسو واوري. دا شن تیره هم راپور لرو چې د روزګان سیمه ای چارواکي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو ټولي سرچینې وچې کړې دي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د اسرائیل پوز وایي په سوریه کې سلګونه د طالبانو مرستندوی کارکونکو ژغورل دي. نور بسته اونیس پروگرام د خبرونه په دوهمه نیمایي کې راځي. یو شمېر نور مطالب او موضوعات هم شته. هله د تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په 3.15 اف ام د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې اوریدل شي. هله ده چې ازادي رادیو سره اوسئ او د روان خبرونې ټول مطالب سره تر پایه واورئ. د هم د خبرونې د سر موضوع د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د ملاقات د راپورونو تر خبرېدو ته اشاره سره وایي چې د مذاکرات نه بلکې د سولې د خبرو لپاره د سنتیاو برابرول وو. د دغه شورا ویان سید حسن طاهری نن ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت له نړیوالو او سیمه ایزو دوستانو غوښتي چې له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. له دې وړاندې یو شمېر نړیوالو رسنیو د طالبانو د استازي په نقل قول داسې راپورونه خپرې کړي وو چې ګنې سو وارې طالبانو امریکایي چارواکو په خپلو کې ملاقاتونه کړي دي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهان هم وایي چې پیاوړي او سیمه ایز هیوادونه کولای شي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره ښه زمینه چمتو کړي. زما همکار رحمت افغان دغه موضوع تعقیب کړی دا ودم غړي را سره په سټوډیو کې د افغان سپ ستنی مشه مهرباني تازه نور معلومات په دې رسېدي.
مننه. د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ د ملاقاتونو په اړه تر خبرې راپورونه خبرې دروسته د افغانستان د سولې عالی شورا ټینګار کوي چې د سولې خبرې به د افغانانو پر رهبرۍ او مالکیت تر سره کیږي. دغه شورا وایي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو کولای شي د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پیل کېدو ته په زمینی برابرولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان سید حسن طاهری نن ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت په دې برخه کې د امریکا په ګډون د ټولو هیوادونو د همکاریو هرکلی کوي.
خو اصلا دا رسمي تایید نه ده شوی د امریکا لخوا. موږ هیله من یو چې هر اقدام چې د افغانستان د سولې د سولې مذاکرات په پیل ډول وی ترمنځ د حکومت او طالبانو هغه د همکاري په سطح وی او مرسته د سولې پروسې به وی هغه د افغانستان او د سیمې په خیر به وی ان شاء الله. خو مهم دا ده چې د افغانستان مذاکرات تر افغانستان مالکیت ده او هیڅ څوک د افغانستان د مذاکرات لپاره نمائندگی نشي کولای بجز په خپل افغانان او د افغانستان حکومت او د افغانستان د سولې پروسې رهبری.
دا په داسې حال کې ده چې ان بی اس امریکایي خبری شبکې د طالبانو د یو سرچینې په نقل قول چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي راپور ورکړی چې څو ځله طالبانو او امریکایي چارواکو د قطر په دفتر کې سره لیدلي. دغه خبری شبکې ویلي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ دغه غیر رسمي ملاقاتونه په افغانستان، قطر او متحده عربي اماراتو کې ترسره شوي دي. ان بی اس ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ملاقاتونه نه دي تایید کړي. بلخوا د نړیوالو چارو افغان کارپوهان وایي چې پیاوړي او سیمه ییز هیوادونه کولای سي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره ښې زمینی چمتو کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو دغه تماسونه د فکر کوم چې تر ډېره حده پورې همدا پورې محدودیت لري چې دا باورونو ارزونه ده چې موږ څومره په یو بل باور کوو. دا یو هڅه ده چې وکتل شي چې نیتونه څومره واضح دي د سولې د بهیر لپاره. نو مذاکرات نه دي، البته د مذاکرات څخه مخکې د مذاکراتو لپاره د آمادګۍ اړیکې دي.
له دې وړاندې طالبانو په وار وار ویلي وو چې له افغان حکومت سره نه بلکې د افغانستان د ستونزې د حل په هدف له امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کوي نه له افغان حکومت سره.
ډېره مننه کوو افغان صاحب. کور ودان بیا هم په همدې موضوع تم کېږو. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي په دې باور دي چې د طالبانو او امریکا دوه په دوه خبرې کولای شي د سولې پروسې ته لازمي زمينه برابر کړي. د یاد کمیسیون غړي ګل پاچا مجدي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د رسمي خبرو لا پیل دوه مخکې د همداسې ډیالوګ اړتیا ده چې د جګړې اصلي ښکېل خواوې سره کېني. له ښاغلي مجدي سره زما همکار یوسف خان زدان په همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د خبرې څه معنا لرلی شي.
ما په نظر د افغانستان حکومت د افغانستان د خلکو د رای په اساس راغلی دی. د دې شمولیت په داسې خبرو کې اړین او ضروري دی، ځکه هغه وخت چې فیصلې کېږي باید دوی ته هم د منلو وړ وي. ولی که چېرته مونږ دې بحث ته لاړ شو چې مونږ دغه مزله او د کشاله یا دغه ستونزه چې د افغانستان کې د ناامنۍ دی او د امنیت یا سولې مسله ده چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده، زه فکر کوم یو ضروري خبره ده او دام د منلو خبره ده چې هغه پلاوی چې په دې جګړې کې ښکیل دي لکه امریکا او طالبان دوی هم غواړي چې مستقیمی خبری سره دوه په دوه وکی.
نو مجدی صاحب فکر کوي چې دا د سولې پروسې ته د زمینه برابرول لپاره مقدماتي اقدامات کنه دا ملنداس یو څه دي چې هغه سولې ته سره امیدوار کوي چې ګویا خبرې پیل شوې دي.
بالکل تاسو په جریان کې وجدي طالبانو یو ستونزه یا د جګړې دوام یو مازله چې دوی وړاندې کوي یا دلایل وړاندې کوي د دې جګړې لپاره هغه دي امریکایي قواو یا د بهرنی قواو شتون په افغانستان کې. نو د دې په خاطر دوی باید امریکایان د دوی سره وغږیږي د یو توافق ته ورسیږي، یعنی زمينه سازي د دیالوګ یا د خبرو اترو لپاره دغه مسله ډیره احمدي او ضرور ده. زه د خپل ځان نظر میداده چې چیرته طالبان سره په هر سطح خبره کیږي هر هیوادی کوي که د افغانستان حکومت ورکی شمول وي خدای او کني ویم، زه فکر کوم د سولې لپاره یو لاسته راوړنه ده او دوی کولای شي خپل نظریات هغه هیوادو سره شریکي څوک چې د افغانستان په جګړه کې ښکیل دي او یو توافق نظر ته ورسیږي. زه فکر کوم دغه مسله د مخکې دینه چې د مذاکرات میسته یا اساسي خبرو ته یا د یو دایمي اوربند لپاره یا د راتلونکي د افغانستان لپاره خبرې کیږي هغه لپاره دغه مقدماتي خبرې باید د هیوادو ترمنځ.
نو په دغه ټوله پروسه کې فکر نه کوي چې د ځینو ګاونډیو هیوادونو رول هغه څه چې ویل کیږي چې د پاکستان د طالبانو ملاتړي دي د هغوی حضور همدارنګ د افغان مقاماتو حضور دا حتمی دی کنه؟ دا حتمی په کومه موقع کې کله چې زمينه سازي وشي هغه ورسته کا ورسته خبرې وي او دوی نتیجې ته رسیږي هغه محل کنه سر لپایله؟
په پایله کې خو ما درته ویل چې پایله کې دغه ضرور دي په نهایی برخه کې چې یو منطقوي اجماع یا بینالمللي اجماع په دې مسالې باندې کېږي یا افغاني اجماع کېږي، په دې کې د ټولو فریقینو توافق او د دوی همکاري په د سولې پروسه کې اړین او ضروری ده.
و موردل چې د افغانستان د سولې په رابطه کوم ملاقاتونه چې د زنو راپورونو لمخه د امریکایي چارواکو ترمنځ شوې دي د هرکلای وشو او د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو غړي ګل پاچا مجدي وویل چې دا کولای شي چې د افغانستان د سولې پروسې سره مرسته وکړي او د سولې خبرو اترو ته لار هواره کړي. اوس هم حدیث پردیس ته وکیږو چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وای په شمال کې د دریو مهمو بندرونو د تړل کېدو لکبله هر ورځ افغان سوداګرو ته په سلګو نظر امریکایي ډالر مالی زیان رسیږي. د خونې وایان سیمودین پسرلی د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په شمالي ولایتونو کې د مظاهرو لکبله د قینی او حیرتان بندرونه په بشپړ ډول تړل شوي او د شیرخان بندر هم وخت نا وخت تړل کېږي. د ښاغلي پسرلی د معلوماتو له مخې د افغان سوداګرو په زرګونو موټر د بندرونو په دوړو خو کې بند پاتې او د هرې ورځې په تیریدو د سوداګرو ستونزې زیاتېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه همداراز وایي چې د شمالي بندرونو په تړل کېدو د توکو همداراز د تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی چې هم خلک هم له ستونزو سره مخ کړي دي. د تیرو شاوخوا دوه اونیو راهیسې د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د پخواني امنیت قمندان نظام الدین قیصاري د نیولو په غبرګون کې د پلویاندارینونه کوي. د ننګرهار د ګمرک په وایدو کې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. د ننګرهار د ګمرک رئیس خان زمان مرخیل د یکشمې پرز ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د روان کال د سرطان د میاشتې په وایدو کې د تیر کال په پرتله 611 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی. د ښاغلي مرخیل په خبره تر ډیره له ګمرکونو د زورواکانو لاسونه لنډ کړي او په راتلونکي کې به هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. او نن د کابل په بازارونو کې د زینو توکو عمده به په دې ډول دي. د قزاقي وړو یو بوجۍ 1250 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1310 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2500 افغانۍ، د غوړیو 14 لیټره ټیم 1340 افغانۍ. او د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 2 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو یورو 4 اتیا افغانۍ 15 اتیا پوله، یو انګلیسی پاوند 490 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو سعودي ریال 900 افغانۍ 13 پوله، زر ایرانی تومنه 8 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1516 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
ازادي رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
من چې ازادي رادیو ته غوږی است دا نور مطلب تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پانه کې هم ولولې. پته ده www.azadiradio.com. اوس هم راځوي وی نړیوالې موضوع ته. د اسرائیل پوز وای په سوریه کې سلګونه د طلبه مرستندوی کارکونکو ژغورل دي. د ژغورل شوی کسان څوک دی او په کومه سیمه کې ژغورل شوی دی؟ رضوان مراد پټره د معلوماتو لپاره په سټوډیو کې ده. مراد صاحب په کراته وای چې د اسرائیل پوز سویل دي چې دا کسان څوک دی او د سوریې په کومه سیمه کې له جګړې ژغورل شوی دی؟
مننه وسال. دا کسان د سوریې د جولان په لوړو کې چې د اسرائیل پر پوله پراته سیمه ده په هغه کې ژغورل شوی. اسرائیل وی چې دوی د جګړې په ډیر سخت وضعیت کې او ډیر بد حالت کې وو او د دوی ژوند ته خطر و. دا شاوخوا 900 کسان دي چې دا وی کورنۍ هم ورسره شامل دي. او د اسرائیل پوس په خپل ټویټر او دغه راز ټولنیزو شبکو ویلي دي چې دا کسان د امریکا او یو شمیر لویدیځو هیوادونو په غوښتنه ژغورل شوي. ځکه دا کسان د همدغه هیوادونو اتباع دي چې په سوریه کې په هغو سیمو کې چې د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي خلکو ته بشري مرستې رسوي. او میډیا یا رسنۍ دا خلک د سپینو خولیو مرستندوی کارکونکو په نامه یادوي. او دوی د 2013 کال راهیسې په سوریه کې د ډېرو کسانو ژوند ژغورلی دی او هغوی سره ډېر زیاتې داوطلبانه مرستې هم کړې دي.
بله، تر دې مخکې سوریه پر اسرائیل تور لګولې ده چې پر خاورې بریدونه کوي. آیا د اسرائیل د دې تازه اقدام په اړه د بشر اسد حکومت سویل دي؟
وسال تر دې مخکې کله هم چې سوری ویل چې اسرائیل د دوی پر خاوره بمبار کین، او اسرائیل ویل دي چې دوی د خپل ځان نه د دفاع په لړ کې د سوری په خاوره کې په ایرانی ملیشو یا ایرانی اهدافو باندې برودونه کوي. خو دا لومړی ځل دی چې نن د سوری د اسرائیل پوس په رسمي ډول اعلان کوي چې دوی د سوری په خاوره کې د ژغورنې دغه عملیات کړي. اما د اسرائیل پوس وایي چې دا هیڅکله په دې معنا نه لري د ژغورنې د عملیاتو، دا استثنایی دي چې ګواکې اسرائیل د سوری په خاوره کې مداخله کوي یا په دې جګړه کې شامل شوې ده. خو د بشار اسد حکومت تر دې مخکې هم ویلي دي او تر اوسه پورې د دې وروستي اقدام په اړه چې د اسرائیل پوس کړی دی او هوایي ځواکونه کړی دی څه نه دي ویلي. دوی بیا د سوریې حکومت یوازې دغه خلک چې د اسرائیل پوس ژغورلي دي دا خلک یې تورن کړي دي چې دوی د هغو هیوادونو د منافعو لپاره کار کوي چې دوی ته مالي مرستې ورکوي. د مثال په توګه برتانیا د متحده ایالات او دغه راس یو شمېر نور اروپایي هیوادونه دي چې هالند دی په مثال په توګه. نو د سوریې حکومت وایي چې دا کسان نه یوازې دا چې مرستندوی خلک نه دي بلکې د خپلو هیوادونو د منافعو لپاره په سوریه کې فعالیت کوي.
ډېره مننه رضوان مراد، په دې اړه مو تفصیلي معلومات مینهوالو سره شریک کړل. کور ودان زما همکار رضوان مراد و چې تاسو سره معلومات شریک کړل. اوس هم ورزو روزګان ته زموږ همکار شریف الله شرافت په دې ریپورت چمتو کړی چې روزګان کې سیمه ای چارواکي وایي د طالبانو ټولې سرچینې وچې کړې دي. د دوی په خبره چې په دغه ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې د طالبانو ټولې سرچینې له منځه وړل شوې او د هغوی ډله کمزورې شوې ده. په ورته وخت کې د ترینکوټ ښار اوسیدونکي هم وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله امنیت ښه شوی او په کاروبار کې هم ښه والی راغلی. وسلوالو طالبانو د چارواکو د ورستۍ او سرګندورو په خپل نظر نه دی سرګند کړی.
دا سشکاری چې پر طالبانو او ملاتړو یې په دې ورستۍ کې پوځي او سیاسي فشارونه ډیر سوي او دغه ډله د کمزوري کېدو په حال کې ده. اوس د ورزګان ولایت د امنی قومندانۍ مسولین وایي چې د طالبانو ډلې کمزوري کړې دي او په دې وروستي عملیاتو کې د هغوی ټولې سرچینې وروچ کړي. د دغه ولایت امنیه کمانډان ډګروال محمد معروف احمدزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په ورزګان ولایت کې د طالبانو پر وړاندې د افغان ګډ ځواکونو وروستي عملیاتو نه یوازې دا چې په ورزګان کې د طالبانو فعالیتونه کمزوري کړي بلکې نور ګاونډي ولایتونو ته هم د هغوی د اکمالاتو او تګ راتګ مخه نیولې.
لکه چې تاسو معلومات لري د طالبانو هغه سرچینې په اصطلاح وچ سوي دي، لکه چې په ستراتیژیک بڼه د نظامي په چارو کې تاسو ممکن معلومات ولرئ. دغه کوم موقعیت اصلا داسې موقعیت ده چې نور د طالبانو اکمالات، نور د طالبانو تحرکات، فکر نه کوم چې نور تحرکات دوی ولري.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان ګډو ځواکونو د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د ترینکوټ او جهراوت لویه لاره د ترافیکو پر مخ له دوو کلونو وروسته خلاصه کړه او یو شمیر مهم ستراتیژیکي نقطې هم له طالبانو ونیولې. له دې سره د ترینکوټ ښار یو شمیر کاروباریان او هټیوال هم وایي چې په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله امنیت ښه سوی او کاروبار یې غوړېدلې دی. د ترینکوټ ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
امنیت ته پخوا په پرتله صاحب بېخي شکر دی، الحمدلله ډېر سم دی. زموږ دغه چې وزله غواړي چې د خیره د تنګیو او د شرګیو وګرځېږو بره د خیره
امنیت سم سوی دی. والله لارې لس پې اوس ډېر ښه خوندور امنیت سم مخکې موږ دا هوټل کوي یو میلمه نه پیدا کېدی او اوس وروره بازار رش پیدا کې بازار خوندور.
د ترینکوټ دغه ښاریان چې اوس لږ د ژوند کولو په خوند پوه سوي ښکېل خواو ته خواست کوي چې نور له جګړې لاس واخلي او تر خپلو منځونو کې سوله وکړي.
د دولت طالبان سندا غوښتنه ده چې نن چې خپله سوله وکړي بالا سره کښېني دوه ورونه د بالا کرار سره کښېني پر ځای باندې
ډېره ستړي موږ طالبان موږ کورونه را خراب کړو په خدای و کور ته ورلوېدلي وو د ښځو کالي پیزبونه غړګۍ چرچرې په خدای لاندې مې ادل کړو په قرآن کې لاندې لولکه پرې ښي شنې بچیان دا سترګې مې د جړا ته تډک شوې په قرآن کې په کور کې من درودې دوې میاشتې کښې ولکه مې دی پراچوی
خدای راولي چې اسلام فراره شي دا جنګ تک ورک شي وروره ښه خوند کوي چې شین چې پاک راشي ښه په کور ودانۍ شي شین چې پاک راشي خدای پاک چې پاک راولي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي محمد شفیق اسدالله سید هم ازادي راډیو ته ویلي وه چې په دغه ولایت کې 50 سلنه وسلوالو طالبانو وسلې پر ځمکې شي او له جګړې پر شا سوي دي. وسلوالو طالبانو د چارواکو د دې وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر نه دي څرګند کړی.
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
مننه چې ازادي رادیو ته وګیاست ازادي رادیو تاسو کولی شئ په ټولنیزو رسنیو فیسبوک ټویټر او نورو کې هم وسره او له مهمو موضوعاتو او مسایلو ځان لا غزای هم خبر وساتئ د شه د کابل چاپ رسپانو په خپل نننیو غنو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی د غورسپانی زما همکار حمید مومند اړولی او مهم ټکی لته سره شریکوي
د کابل رسپانو نن خپل اکثره لیکنه هیواد ته دولس مشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم بیرته ستنېدو او د قندوز په هوایي حمله کې د عامه خلکو برمر جوبله د ولسی جرګې خبرګون ته ځانګړې کړې ده دنیا ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلې ده چې افغان دولت منلې ده چې د ولس مشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم نن له ترکیه نه افغانستان ته ستنېږي ورځپاڼې وړاندې د ولس مشر د ویان هارون چې خانسوري په حواله لیکلې ده چې جنرال دوستم به له ستنېدو وروسته د ولس مشر د لومړي مرستیال په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي خو قضیه لا هم نه ده حل شوې او په اړه به څېړنې کېږي روسپانه لیکي چې د ولسمشر ویان د جنرال دوستم دیو نګدې قومندان نظام الدین قیصاری د خوشی کېدو غنګوسې همرات کړي او ویل چې د لهم په بند کړي او د سیاسي حقوقي بنسټونو له خوا سیړل کېږي ملیارمن روسپانه هم لیکلې ده چې د ارګمانی وای جنرال دوستم بلستنې دروسه ل خپل صلاحیتونو سره د ولسمشر د لومړي مرستیال په توګه خپل کار پیل کړي روسپانه لیکي چې هوا ته د ستنېدو لپاره جنرال دوستم ځینې شرایط وړاندې کړي وو چې په هغو کې یو هم د ده د واکونو بیرته ورکول د قومندان نظام الدین قیصاری خوشی کېدل او هغه ته د خپلې دندې بیرته ورکول شامل وو روسپانه لیکي حکومت ویلې دی چې قومندان قیصاری ځایي چارواکو ته د کنځاو او هغوی ته د مرګ د ګواښ او له قانوني حدودو څخه د سرغړونې په تور نیولی ده هرټاف ایش او رسپانه د جنرال دوستم د دفتر په حواله لیکلې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال د یوې هوکړې له مخې هیواد ته ستنېږي او خپل کار پیلوي رسپانه لیکي چې د جنرال دوستم او د ولسمشر محمد اشرف غنی د استازو ترمنځ مذاکرات پای ته رسېدلې دي او ټاکل شوی ده چې د همدغو مذاکراتو په پایله کې د رامنځته شوې هوکړې له مخې نوموړی هیواد ته راستون شي د قندوز په چاردره ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې د عامه خلکو پر مرګ ژوبلې راپورته شوي غبرګونونه بله مهمه مسله ده چې د کابل ځینو ورځپاڼو راخستې ده ویسا ورځپاڼې د همدې پیښې په تړاو د ولسي جرګې غبرګون راخستې ده او لیکلې ده چې د حکومت د بې پروایۍ له امله د عامه خلکو د هستوګنې پر سیمو هوایي حملې زیاتې شوې دي روسپانه وړاندې د ولسی جرګې د غړو د غوښتنه هم راغستې ده چې حکومت له بهرنیو ځواکونو د دا ډول حملو په اړه وضاحت وغواړي انیس دولتي رسپانه به خپل سرلیکنه د قندوز په هوایي حمله کې د عامه خلکو مرګ جوړې ته ځانګړې کړې او سپارښتنه یې کړې چې په هوایي حملو کې د عامه خلکو د مرګ جوړې د مخنیوي لپاره د زیات دقت او همغږي وشي رسپانه لیکلې ده چې حکومت د پوځي عملیاتو او هوایي حملو د همغږي کولو لپاره یو مرکز جوړ کړي سو د عامه خلکو د مرګ جوړې مخنیوي وشي نو په کار ده چې په دې برخه کې له زیات دقت څخه کار واخیستل شي رسپانه لیکي چې ځینې مغرضې کړۍ موجودې دي چې له دا ډول پیښو نه ناوړه ګټه پورته کوي سو زهرجن تبلیغاتو ته وسیله وګرځوي مسیر رسپانه بیا د ولسي جرګې د ځینو غړو په حواله لیکلي دي چې بهرنیان په لوی لاس په افغانستان کې د جګړو د غځولو لپاره عام افغانان وژني رسپانه لیکي چې د ولسي جرګې غړو پرون په امتیازي وخت کې د قندوز پر روسي بمباري خبرې وکړې او هغه په کلکو ټکو وغندله رسپانه د ځینو کتونکو په حواله لیکي چې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې یو اساسي علت د ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت دی
ازادي رادیو په 3.15 اف ام د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په رڼا توګه اوریدل شي ټاکل شوی ده چې د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له شاوخوا یو کلن جلاوطنۍ وروسته نن کابل ته ستون شي جمهوری ریاست او د ولسمشر د لومړی مرستیال دفتر وایي د هغې موافقې له مخې چې د ارګ او عبدالرشید دوستم ترمنځ په ترکیه کې شوې ده دوستم نن کابل ته ستنېږي د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي وایي د عبدالرشید دوستم د ستنېدو قضیه په هغې پورې تړلې ټولې موضوعګانې حقوقي چې شي د قانون پرانا کې به تعقیب او وسړل شي. دغه راز پرون د جمهور ریاست ویان هارون چخنصوري په کابل کې خبريالانو ویل چې عبدالرشید دوستم د یک شنبه پورس کابل تستنیږي او د جمهور ریاست د لومړی مرستیال په توګه به سره خپل کار پیل کړي. تر دې مخکې د جمهور ریاست د لومړی مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمن ویلیو چې دولتي مقامات او د عبدالرشید دوستم پلویان به کابل ته په استنېدو د نوموړي هر کله وکړي. تمه کیږي چې کابل ته د دوستم په استنېدو سره به د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې د هغه د پلویانو د نږدې درې اونیو راهیسې پیل شوې مظاهرې هم پای ته ورسیږي. مظاهره چان په فاریاب، جوزان، یو شمېر ولایتونو کې دولتي ادارې تړلې او یو شمېر تاسیسات یې لمنځه وړلې دي. د جمهوري ریاست